افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موږ نور یې اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د هدفي وژنو په ترڅ کې نن په کابل کې پر څو ښځینه قاضیانو په برید کې دوه قاضیان ووژل شوې. په دې اړه چې څوک د دا ډول حملو تر شا لاس لري، له یوې ښځینه فعالې سره مو خبرې کړي. دغه راز دا به هم واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي که طالبان د سولې له اوسني فرصته ګټه وانخلي او اوربند ونه کړي، د ځپلو لپاره یې نورې لارې هم شته. قولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سره ټکی، افغان چارواکو په افغانستان کې مشت ډیپلوماټانو او د بشري حقوقو فعالانو په کابل کې د دوو خزینه قاضیانو وژل غندلې دي. د جرمني د فوټبال فدراسیون ویلي ندیم امیری ته د سپکاوي قضیه په جدي توګه سیړي، او د امریکا د متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډي سي او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. پوره خبرونه د جرمني د افغان چارواکو په افغانستان کې مشت ډیپلوماټانو او د بشري حقوقو فعالانو په کابل کې د دوو خزینه قاضیانو وژل غندلې دي. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن په ټویټر لیکلی، په کابل کې د سری محکمې د خزینه قاضیانو وژنه غندي او د پیښې د سمدستي پلټنې غږ کوي. راس ویلسن ویلي طالبان باید پوه شي چې د دا ډول کړنو مسؤلیت ورګرځي او نړۍ په غوسه کیږي. د سری محکمې ویاند احمد فهیم قویم نن ازادي راډیو ته وویل دوه قاضیان د کابل په تایمنی کې د وسلوال کس لخوا دزو وژل شوې. د ریپورټونو له مخې په پیښه کې دوه نورې قاضیانې ټپیان شوي هم دي. د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د څانګې سرپرست هیدر بار لیکلي د افغانستان د ښځینه قاضیانو یوه سلنه ووژل شوه. د سترې محکمې د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې 200 ښځینه قاضیانې کار کوي چې له ډلې دادې نن دوه تنه قاضیانې ووژل شوې. د افغانستان ولسمشر اشرف غني دوه ښځینه قاضیانو وژنه غندلې او ویلې دي چې باید په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وشي. چا د دغه برید مسولیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې افغان چارواکو او امریکایي ځواکونو په وسلوالو طالبانو باندې د دغه سي بریدونو پړه ورچولې ده. د جرمني د فوټبال فدراسیون ویلي ندیم امیری ته د سپکاوي قضیه باید پر جدي توګه وڅېړل شي. ندیم امیری چې په خټه افغان دی، د جرمني د فوټبال په ملي ټیم او بایرن لیورکوزن کې لوبیږي. بایرن لیورکوزن د جمعې پر ورځ له یونین برلین سره لوبه درلوده چې په پای کې د ندیم امیری او د یونین برلین د لوبغاړي فلوریان هوبنر ترمنځ لفظي شخړه وشوه. جرمني رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي شکایت شوی چې ګواکې ندیم امیری ته د چټل افغان خطاب شوی. امیری وروسته ویلي هوبنر ترې بخښنه غوښتې ده. د فلوریان هوبنر مدافع بیا امیری ته د سپکو الفاظو کارول رد کړی دي. د جرمني د فوټبال فدراسیون د کنټرول کمیټې مشر انتون ناخرای نرویلی توکم پالنه او تبعیض د زغملو نه دی، او همدا اونۍ څېړنې پیلېږي چې که رښتیا سپکاوی شوی وي عامل به خپل سزا وویني. په بامیانو کې یو ماشوم د سړی تختونکو له منګولو ژغورل شوی دی. د بامیان د امنی قمندان زبردست صافی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشوم د پنجشنبه په ورځ باندې د یوې 15 کسیزې ډلې لخوا تختول شوی و چې نن د بامیان په مرکز کې د پولیسو لخوا له سړی تختونکو وژغورل شو او بیرته خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. د ښاغلي صافی په خبره د دغې قضیې په خاطر یوه ښځه او څلور نور کسان د پولیسو لخوا نیول شوي او پښتنې ګروېګنې ترې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. دا تدابیر وروسته له هغه ډیر شول چې تیرونې د ډونالد ترامپ پلویان په زرګو په زوره د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له بلې خوا د نوي ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم پر نږدې کېدو دي. د جو بایدن د لوړې د مراسمو په درشل کې چټاکل شوې روانونه په شلمه ترسره شي. د امریکا پوځوایي په واشنگتن ښار کې به د ملي ګارد 15,000 ځواکونه ځای پر ځای شي. وارله مخه د کانګرس په ودانۍ کې زرګونه د ګارد اساکر ځای پر ځای شوي دي. په همدې حال کې یو چارواکي له سی بي ایس سره په مرکه کې تایید کړی چې د کورنۍ امنیت وزارت په یوه راپور کې ویلي کورنۍ سخت دریزي د چهارشنبې پر ورځ جو بایدن د لوړې د مراسمو لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. په همدې حال کې ویل شوي جو بایدن د لوړې مراسمو ته په ریل ګاډي کې واشنگتن ته خپل سفر لغوه کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لود غیان وایي د ایران له لوري د اټومي تړون بیا بیا سرغړونې دا ضروري کړي چې تهران او واشنگتن بیرته دې موافقې ته راوګرځي. د فرانسې د باندنیو چارو وزیر ښاغلي لود غیان دا څرګندونې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې له پای ته رسېدو څو ورځې مخکې په هغه مرکه کې وکړې چې پرون خپره شوې. ایران په وروستیو کې وویل په فردو کې تر 30% پورې د یورانیمو تولید بیا پیل کړی او په پرمختللي سنترفیژونه یې نصب کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي باید دا کار نه وای شوی ځکه ښایي چې ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. او د جو په نوم کوتر چې تېره اونۍ د نړیوالو پام ځان ته اړولی ژوندی پات کیږي. آسټرالیایي چارواکو مخکې ویلي و د دې لپاره چې دا کوتره له امریکا رالوتې ښایي ناروغي یې له ځانه سره راوړي وي نو ځکه باید مړه شي. خو تازه په همدې دوو ورځو کې معلومه شوې چې د کوترې په پښه باندې تړلې کړۍ جعلي وه، په دې معنا چې د جو په نوم دا کوتره اصلا له امریکا نه وه راغلې بلکې د آسټرالیا وه. د کوترې موندونکي ویلي په دې کوترې باندې جو نوم د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن په خاطر ایښی دی. تېره اونۍ داسې راپورونه راغلي چې دې کوترې د امریکا له اوریګنه زرګونه کیلومتره مزل کړی او استرالیا ته ځان رسولی دی.
لسفي ولستان اگزیمنونه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د هدفي وژنو په ترڅ کې نن په کابل کې پر ښځینه قاضیانو په برید کې دوه قاضیان وژل شوي. څوک د دا ډول حملو تر شا لاس لرلی شي؟
موږ د هغه شخصیتونو مخالفین دي چې مثلا هغه پرمختګ کوي، هغه روش کوي، یعنی نه غواړي چې مثلا افغانستان روش کړي.
د یارمو پراپور سربیره د غراز لیوی خزینه فعال سره مرکه کړې ده. افغانستان د کورونو چار وزیر مسعود اندرابی وایي ک طالبان د سولې له اوسنی فرصت نه ګټه وانخلي او اوربنونه کړي، د ځپلو لپاره نورې لارې هم شته. دا به هم واورئ چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان زعفرانو د څلورم ځل لپاره د خوندي ذایقې په برخه کې د اروپایي ټولنې د ذایقې د نړیوال انسټیټیوټ لخوا د لومړني مقام ګټل د دې ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای نور بدیل لارې هم شته. په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او ایران باید بیرته د 2015 کال د ایران اټومي تړون ته ور وګرځي. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. د حقیقت څه دی او ستاسو د ورکو شوو عزیزانو د لټې مننه چې ازادي راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. کابل ښار نن بیا هم د هدفي وژنو شاهد و. دا ځل دوه قاضیان ښځې په یو برید کې وژل شوې. دا پېښه نن سهار اتنیمې بجې شاوخوا د کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې په سیمه کې شوې ده. نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو دوه قاضیان په دې برید کې وژلي. د افغانستان سترې محکمې هم ویلي چې د دې قاضیانو موټر چلوونکي هم په دې پېښه کې انټپي شوی دی. نور حال به یې له کابل د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورو.
په کابل ښار کې د هدفي وژنو دوام، خو دا ځل د حملې قربانیان دوه ښځینه قاضیانې وې. نن سهار شاوخوا 8:30 بجې د کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې اړوند د تایمنۍ سیمې پر لسم سړک د ښځینه قاضیانو پر موټر ډزې وشوې. د کابل د امنیت قمندانۍ بیان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی هم دی.
نن د کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې اړوندو سیمو کې د سترې محکمې دوه تنه کارکوونکي د یو نامعلوم وسلوال کس په ډزو کې وژل شوي او یو تن بل ټپي دی. پېښه په جدي ډول د امنیتي ځواکونو تر څېړنې لاندې ده.
ښاغلي فرامرز په دې اړه د ډیرو معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. د دې حملې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. په ورته وخت کې د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم ازادي راډیو ته وویل چې دواړه وژل شوی ښځې قاضیانې دي، خو ښاغلي قویم هم د هغوی د هویت په اړه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه.
په پیښه کې د سترې محکمې دوه تنه قاضیانې وژل شوي دي او د هغوی موټر چلوونکی ټپي دی. فکر نه کوم چې د هغوی د نومونو په ډاګه کول اړین وي، ځکه د هغوی همکارانو ته زیان رسېږي.
هدفي وژنې په افغانستان په تیره په کابل ښار کې په دې وروستیو کې یوه جدي ستونزه ده. په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر مدني فعالان، خبریالان او د ښځو د حقوقو فعالان وژل شوي. د مرغومی په پنځمه کاپیسا کې د ښځو د حقوقو فعاله فرشته کوهستانی او د لندۍ په شلمه په جلال آباد کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویانده ملاله میوند د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوې. تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر فعالې ښځې په ورته توګه هدف ګرځېدلي. دې پیښو سختې اندېښنې راپارولي، آن تر دې چې یو شمیر مدني فعالان او خبریالان یې اړ کړي چې له هېواده ووزي.
په کابل کې برخه ځینه قاضیانو د برید په اړه د بشري حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار وایي نن د افغانستان په سلو کې یو ښځینه قاضیان ووژل شو. د افغانستان د سترې محکمې د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 200 قاضیانې فعالیت لري. هیدر بار په یو ټویټ کې لیکلي چې د سولې له خبرو سره چې باید هر څه آرام شوي وي، برعکس د ښځو په وړاندې په تېره بیا د هغوی چې په لوړو پوستونو کار کوي تاوتریخوالی زیات شوی دی. ماهر زیاتوي راتلونکي ته هیلې په چټکۍ مړاوي کېږي. د نننۍ برید په اړه مې د ښځینه چارو له فعالې انارګل سره چې په پکتیا کې له 300 کلونو راهیسې د ښځو لپاره کار کوي مرکه وکړه، او لومړی مې ترې وپوښتل چې د دې په اند څوک کیدای شي د ښځینه فعالانو یا د نننۍ برید چې د پکې دوه ښځینه قاضیانې ووژل شوې تر شا لاس ولري.
دا خو موږ او تاسو بهتره معلومه ده سدا د چا لاس ته پکې، یعنی مثلا دا کارونه څوک کوي. خو ورځ تر بله افغانستان یو څه اندازه پیشرفت کوي کنه. دا د افغانستان مخالفین دي، یا مثلا موږ د هغه شخصیتونو مخالفین دي چې مثلا هغه پرمختګ کوي، هغه رشد کوي، یعنی نه غواړي چې مثلا افغانستان رشد وکړي. ولی په دې سوال موږ او تاسو یو رس پاکستان دغه اعلان کوي چې په افغانستان کې جهاد روان ده، تر حال چې هغه په پاکستان کې په افغانستان کې الحمدلله ملایان شته، جماعتان شته، امامان شته، مسجدونه شته، ښځې ښه په حجاب ګرځي. هغه دیموکراسي چې په پاکستان په افغانستان کې هیڅ نشته. صحیح ده د افغانستان ښځې خپل کار کوي، خپل وظیفې ته ځي، د خپل وطن او د ولس خدمت کوي، خو شرعي حجاب مراتوي. دا زیاتره د پاکستان لاسته دي، هغه اشخاص لاسته ده، نه غواړي چې موږ یو خور یو ورور پرمختګ وکړي. یعنی هغه چې لږ شهرت پیدا کړي په ملت کې خلکو ته خدمت کوي، هغه ضرور سي.
بله، معمولا افغان چارواکي طالبان د دا ډول حملو مسؤول بولي، خو خپله طالبان ویلي چې دوی په دا ډول پیښو کې لاس نه لري، او دوی مدني فعالان که هغه نرده که ښځه نه پنهخه کوي. که چیرې طالبان نه وي چې یو لویه د دولت مخالف ډله ده، داسې که په مشخص ډول ووایه چې کومه بله ډله دا ډول حملو تر شا لاس لري.
که موږ او تاسو سوچ وکړو، دښمن د هر رقم تکتیک نه کار واخیسته. اوس دغه نوی تکتیک چې ور شروع کړی، که موږ او تاسو سوچ ورته وکړو، صدفي وژنې کوي، یا مثلا د مقناطیسي ماینو نه کار اخلي، کنه د هر تکتیک نه کار واخیسته. اوس دغه صدفي وژنې پاتې وي، اوس دغه څنګه په کابل کې نه بلکې په ولایت کې، په هر ځای کې موږ او تاسو وګورو، موږ او فعالان په شهادت رسیږي، ترور کیږي. دا چی شي؟ دا د ټول د طالبانو لاس، یعنی طالب خدا نه وایي څه زده کومه. دا د طالب لاس، دا د پاکستان لاس، دا د افغانستان د دولت مخالفینو لاس.
که څه هم مخنیوی به دا ډول حملو ګران کار وي، خو د عاملانو په موندلو او مجازات کولو په برخه کې که حکومت جدي اقدام وکړي، فکر نه کوي چې هغه به تر یو حده پورې دا ډول پیښو مخنیوی وکړي؟
تاسو ډېر ښه پوښتنه ته اشاره وکړه. که چیرې مثلا دولت وغواړي، کنه خو بعضې داسې ضعف نقطه یې موږ تاسو د دولت هم ده. که چیرې دولت یو څو کسه مجرمین د خلکو په هامه سر کې مثلا سزا ته ورسوي، کنه یو ته سزا ورکړي، خلک نور خلک تان داخلي. ګوره زه یوازنۍ خبره تاسو ته کوم، کنه زه خپله د شل کاله کېږي چې وظیفه کوم. عدالت د ډاکټر نجیب د دولت وو، او امنیت د طالبانو د وختو، کنه زه د طالبانو نه ډېره بده خاطره لرم. اتر خوندې خوڅه کوي، موږ ورونه نه شوی کوي چې تعلیم وکړي. خو بیا هم هغه عدالت یې صحیح و. که چیرې یو څوک هسه د خلکو په وخت کې اعدام شي، هغه خپل سزا ته ورسېږي، نور خلک به پان تر واخلي. خو دولت هم نه نیسي، لکه د 5000 بندیانو څخه خلاص کړ افغانستان کې، څه ګډوډي جوړه کړه. نه نیولې چې سبا ته خلاص کړي، هم هغه شی.
تاسو ویل چې 14 کاله کېږي چې د ښځو لپاره فعالیت مخ ته وړي، دا ډول حملو تاسو سره ویره نه زیاته کړي خپل امنیت اندیخ من نه یست؟
ولی موږ خپل امنیت من اندیخ من یو. خو موږ باید یو څه باید ولرو چې موږ مسلمانان یو، بیا په څنګ کې افغانان موږ ایمان لرو. موږ باید خپل هغه روحیت، هغه روحیه او هغه جرات، هغه څه لرو، قوت، انرژي، هغه باید له لاسه ورنکو. ولی په دې هغه مخکې مې یو ماتل تاسو ته وکړو چې یو څه ګټي او سبب بایلي، کنه نو موږ انسانه دغه سې قاطع تصمیم نیولی چې موږ خپل ملت، خپل ولس ته خدمت کوو. که موږ ساتو وطن باندې ځي، موږ هیڅ د دې نه ممانعت نه کوو او نه ډار لرو.
خزینه فعال انوار ګولو چې اتلس کلونو راهیسې په پکتیا کې د ښځو لپاره فعالیت مخته وړي. په کابل کې نن پر خزینه قاضیانو د وروستي برید په اړه خپل نظر را سره شریکاو. نن په کابل کې پر خزینه قاضیانو د هدفي وژنو په ترڅ کې دوه خزینه قاضیانې وژل شوې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي که طالبان د سولې له اوسني فرصت ګټه وانخلي او اوربند ونکړي د ځپلو لپاره نورې لارې هم شته. ښاغلي اندرابي دغه ډول طالبان تورن کړل چې په سولې باور نه لري او دې ته منتظر دي چې له افغانستانه بهرني ځواکونه ووځي او بیا جګړو ته زور ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي دولت او د طالبانو مرکچي پلاو ترمنځ له تېرو څو ورځو راهیسې ویل کېږي چې هیڅ ډول غونډه نه ده شوې. نور جزئیات به له کابل د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي که طالبان سوله ونه کړي او جګړه روانه وساتي دوی د ځپلو لپاره نورې لارې هم لري. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي مسعود اندرابي د څرګندونې د افغانستان له یو شمېر متقاعدو جنرالانو او سیاسي شرونکو سره لیدنه کې کړې. ښاغلي اندرابي زیاته کړې طالبان لا هم سولې ته ژمن نه دي او غواړي له افغانستان د بهرنیو عسکرو له وتو سره سم جګړه زیاته کړي. د دې وزارت ویان طارق اریان د یک شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې پر امنیتي وضعیت او دغه شان په کورنیو چارو وزارت کې د راغلو اصلاحاتو په اړه هم بحثونه شوي.
تو هر کلای وکړ او دا داډی هم ورکړ چې چمتو دي د امنیتی وضعیت د ښه کېدو په برخه کې له کورنۍ چارو وزارت سره همکاري وکړي. د کورنۍ چارو وزارت رهبری هم د ټولو په ځانګړي ډول د متقاعدو جنرالانو او سیاسي شنونکو د مشورو د اخیستو په اړه ډاډ ورکړ.
عبدالباری عارف چې د کورنۍ چارو وزیر سره د لیدنې ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل خغلی اندرابي راتلونکي لمریز کال د جګړې د شدت یا زیاتېدو خبره هم کړې.
د راتلونکي کال کې د شدیدې جګړې پیشبیني وکړله. داسې وویل چې طالبان ترتیبات نیسي چې لوی او وسې حمله په نوي کال کې پیل کړي. البته زموږ په شمسي نوي کال کې او موږ هم ول ترتیبات ورته لرو کته ټول اماده دي
خو طالب بیان زبیح الله مجاهد به ازادي راډیو سره خبرو کې جګړه د سولې د مذاکراتو د ناکامۍ دو بدیل بولی. خغلی مجاهد وای په دوها کې د سولې پیل شوې خبرې د شخړې د حل خلار ده، خو په خبره یې کړه د دې خبرو پر وړاندې خند جوړ شي جګړه به نظامی حل لاروي. پر طالبانو سولې ته د نژمنتیا تور داسې مال پوری کېږي چې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو مرکچي پلاوی له تیرو څلور ورځو راهیسې هیڅ غونډه نه ده کړې. دواړو لوریو ازادي راډیو ته ومنله چې پرون هم د اجنډا د ترتیب او توحید لپاره هیڅ غونډه ونه شوه. دا په داسې حال کې ده چې جګړه مرموز او هدفي وژنې بیا ورځ تر بلې زور اخلي او تر ډېره پکې مطرحې څېرې سیاسي او مدني فعالان او خبریالان په نښه کېږي، هغه څه چې د ډېرو اندېښنه یې راپورته کړې ده.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سولې راتلونکي ده.
زمون شبینلي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبیني.
ازادي راډیو او د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان زعفرانو د څلورم ځل لپاره د خوندیا ذائقې په برخه کې د اروپایي ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ لخوا لومړی مقام ګټلی. د دې وزارت له قوله دا جایزه نړیوال اعتبار لري او نورو هیوادونو ته به د دې بوټي پر صادراتو د پام وړ اغیز ولري. د افغانستان زعفران داسې مهال دا نړیوال اعتبار خپلوي چې اوس مهال د کورونا وبا له کبله نورې نړۍ ته د دې بوټي صادرات کم شوي دي. نور بدیا زری راډیو دی خبريال پر رپورت کې وورو.
سلر وشت کال وړاندې هغه مهال چې لا پر افغانستان د طالبانو رژیم حاکم وو، د دې هواد په لویدیز د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې درې کاروندګرو د زعفرانو په نوم یو بوټی وکړ. د افغانستان د زعفرانو د بابا په نوم مشهور محمد اکبر، موسی خان او عبدالرزاق هغه کسانو چې د یو روخان راتونکو په هیله زعفران د ډاکار موسسې په مالی مرسته په 300 متره مربع ځمکه وکړل. دا درې تنه په افغانستان کې لومړی هغو کسانو شمیرل کیږي چې زعفران یې په دې خاوره کړلی. محمد اکبر دروان کال په وږی میاشت کې ومړ او موسی خان هم څو کال وړاندې لنړۍ وکوچید. خو عبدالرزاق چې لا ژوندی دی وایي د هیواد په لویدیځ کې د کوکنارو پر ځای زعفران پر خلکو وپیژندل.
سات متر مکعب شروع کردیم،
موږ د ډاکار مؤسسه په مرسته له 300 متر مربع پیل وکړ او همداسې مخکې ولاړو. هغه مهال ټولو کوکنار کرل، خو په هرات کې د کوکنارو ځای زعفران ونیو. همې بیه لوړه ده او همې کښت حلال دی.
تازه د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان زعفرانو د څلورم ځل لپاره د خوان یا ذائقې په برخه کې د اروپایي ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ لخوا لومړی مقام ګټلی دی. د دې وزارت ویان فواد احمدی:
تنها در سه روب
یوازې د روان کال په درې روبو کې د هوایی دالیزونو له لارې د 15 میلیونو ډالرو په ارزښت له پروسس او بستهبندۍ وروسته زعفران صادر شوي. دا مهال د نړۍ له 15 نه د زیاتو هیوادونو سره ښې سوداګریزې اړیکې لرو او ډېر صادرات مو هم زعفران دي
صادر مشه.
اوس د ټول هیواد په 8000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل کیږي. د افغانستان د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی وایي روان کال د زعفرانو حاصل 10% زیات شوی او نږدې 1000 کیلوګرام ته رسیږي.
سږ کال د زعفرانو تولیدات 10% په تیر کال په پرتله زیات شوی دي، چې مجموعاً تولید 21000 کیلوګرام رسیدلی دي. همدارنګه د زعفران د کښت ساحې هم زیات شوي دي، 30% په تیر کال په پرتله زیات شوي دي. مجموعاً 8000 هکتار ځمکه د زعفران سږ کال کښت شوي دي.
هرات اوس مهال په افغانستان کې د زعفرانو د کښت له ادرسه لومړی مقام لري او په نړیوال بازار کې هم پیرودونکي خري. خو له دې ټولو سره سره د زعفرانو د کښت کوونکو لپاره لویه ستونزه په کور دننه د دې بوټي کمه بیه ده. کلونه وړاندې د افغانستان دننه د زعفرانو هر کیلو نږدې 100000 افغانۍ بیه درلوده، خو اوس تر 30000 افغانۍ رسیږي. د زعفرانو کاروندګر له افغان حکومت غواړي چې د دې بوټي لپاره یوه ځانګړې بیه معلومه کړي چې د قاچاقي پلور او پیر مخنیوی یې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې ځوانان وایي په دې ولایت کې لوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه نشته او له پوهنتونو څخه ګڼ فارغ شوي ځوانان بېکاره ګرځي. دوی همدارنګه انتقاد کوي چې په دولتي ادارو کې په ګمارونو کې بیا عدالتۍ هم د دې سبب شوي چې ګڼ په کارپوه ځوانان بېکاره پاتې شي. نور حالې له کونړ د ازادي راډیو د خبریال پر رپورټ کې اوري.
په اسدآباد کې داسې ډېر ځوانان تر سترګو کېږي چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو یا بې روزګاره ګرځي او یا په لاس مزدوري او بوخت دي. عرفان الله دوه کاله وړاندې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو هغه سره تر اوسه د پوهنتون تر کچې زده کړو د مناسب کار په موندلو کې مرسته نه ده کړې. په کراچۍ تازه ترکاری اچولې او په سړه هوا کې ورته ولاړ دی. دلته لوستي او نالوستي دواړه یو حال لري. دواړه یو ډول لاسي کراچیو ته ولاړ دي. سهار وختي په باد او باران کې له کوره سبزی منډی ته ځي، هلته تازه ترکاری اخلي او بیا د سبزی پلورلو په موخه ټول ورځ د سارک پر سر ولاړ وي. زیو رحمان وای:
وضعیت هم ډیر خراب دی، څوک هم کاروبار ته نه پرېږدي. روره او کغه حال دی روره چې ماښامې دی ورڅ راته پراته دي، نیمې نه ډیر پاتې دی، ویچ مزدوریان یې دغه نشته دی، بس ایستاریان دریان یو چې څه وکړو.
د ولایتي شورا غړي هم وایي چې په کونړ کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه په نشت حساب دي. دوی وایي په دولتي او نورو ادارو کې په واسطو او رابطو مقرری هم د دې سبب شوي چې ځنې په کارپو ځوانان بیکاره پاتې شي. د ولایتي شورا غړی حاجی محمد ساپه وایي:
همدغه ګمارنې چې کومې روانې دي د ولایتونو نواته مرکز په ټول په سفارش او په واسطو باندې دي. زمونږ د کونړ ځوانان خاص کر په دغه برخه کې چې کومې نیوکې په اداره باندې کوي یا په مرکزي حکومت باندې، موږ هم ورسره موافق یو. موږ مرکز کې هم رئیس جمهور سره په مجالسو کې هم موږ دغه اواز کړی دی، هم دلته په مجالسو کې. خو بدبختانه د ځوان قشر همدغه ستونزه تر اوسه حل نه شوه.
د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو کمواله منی، خو دا نه منی چې ګوندې په دولتي ادارو کې توپیریز چلن د دې سبب شوی چې په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو لوستو او نالوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه زیات کړي.
هغه د معرف بستونه چې هغه خالی پاتې و د هغې لپاره موږ امتحان واخیست. تقریبا د 160 په تعداد کې موږ نوي استادان غواړو جذب کړو په مختلفو مکاتبو کې. همدارنګه هغه بستونه چې په اداراتو کې خالی پاتې و هغه کې به هم ځوانان جذبېږي. زیاته توجه موږ خصوصي سکتور ته کوو چې خصوصي سکتور دلته جذب کړو. بانک جهاني په چوکاټ کې یا سادآباد په ښار کې موږ یو برنامه لرو چې هغې ته ایزي کار وایي. هغه د همدې بنا به رامنځته کېږي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
کونړي ځوانان وایي افغانستان سره په تیرو شاوخوا 20 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پراخې مرستې وشوې چې که په سمه او رغنده توګه لګول شوی وای ګڼ ځوانان پرې د دې پر ځای چې له وسلو لو ډلو سره یوځای شي د هیواد د آبادۍ لپاره په مثبتو کارونو بوختېدلی شول. دوی وایي حکومتي واکمن لا هم فرصت لري او که غواړي د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي داسې طرحې او پروژې دې رامنځته کړي چې هم د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم خلکو ته د کار فرصتونه برابر شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او ایران باید بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته ور وګرځي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به چې په مشروط ډول د ایران اټومي تړون ته د بیرته ورګرځېدو خبره کړې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. ایران هم ویلي چې که امریکا پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړي نو چمتو دی چې بیرته دغه تړون ته ور وګرځي. نور جزئیات به له اسدالله الدین نه واورو.
د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر وایي په فردو تاسیساتو کې د ایران لخوا د یورانیمو 40% پخول دا ښیي چې ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. ژان یو لیدریان په یوه مرکه کې چې پرون شنبه ژورنال دو دیمونیچ ورځپاڼې خپره کړه ویلي د نړۍ له قدرتونو سره له شوي تړونه د ایران پرله پسې سرغړونې دا اړینوي چې واشنګټن او تهران بیرته دغې موافقې ته ور وګرځي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک 4 ورځې پاتې دي. ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او بیرته یې پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. له دې سره پر ایران فشارونه سخت شول او دې کار د تهران او واشنګټن اړیکې بیرته خړپړ کړل. لیدریان ویلي په راتلونکې جون میاشته کې د ایران له ولسمشریزو ټاکنو مخکې ایرانیانو ته وایي چې اټومي فعالیتونه چې د ده په ټکو ډېر پر مخ تللي ودروي او اټومي تړون کې شوي ژمنو ته ور وګرځي. د فردو تر ځمکې لاندې تاسیساتو کې د یورانیمو 40% پخول که څه هم د اټومي وسلو یا بمونو د جوړولو په معنا نه دي، خو دا کار د دې ډول بمونو او وسلو جوړولو ته وخت لنډوي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر په ډاګه ویلي چې د ایران دا هڅې باید ودرېږي ځکه د اټومي وسلو د ظرفیت جوړولو د پروسې یوه برخه ده. ایران بیا له دې وړاندې تل ویلي چې اټومي وسلې نه جوړوي او ټینګار یې کړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز او ملکي اهداف لري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران بیرته د اټومي تړون ژمنو ته ورستون شي دای چمتو دی چې امریکا بیرته دغه تړون کې شامل کړي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر ویلي یوازې دا بسنه نه کوي چې واشنگټن او تهران بیرته تړون ته ستانه شي. د ټینګار کړی چې سختو بحثونو ته اړتیا ده چې ایران د اټومي وسلو پراختیا او د خپلو ګاونډیو د بې ثباتۍ هڅې ودروي. پر دې سربیره د جنورۍ په 14 اروپایي قدرتونو هم ایران ته د یورانیمو د یو ریاکټور د څېړنې پر سر خبرداری ورکړ او یې ویل دا کار له اټومي تړونه سرغړونه ده. بریتانیا، فرانسې او جرمني په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي موږ په کلکه له ایرانه غواړو چې دا ډول فعالیتونه پای ته ورسوي او په بشپړه توګه هغو ژمنو ته وګرځي چې اټومي تړون کې یې کړي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
مخمانه
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر علاوه زه ډیر ناخوش هم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو اورید خبرونه دوه مینه مایت نږدې شوی وړاندې دي. ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د انصاف په لټه کې اوستاسو دی ورکو شو عزیزانو د لټه خو اوس پام وکړئ سپورتي خبرونه ته.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې سبب د مرکزی زون د 15 کلنو فوټبال لوبډلې لوبې پیل کړي. د دغه فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لوبو کې به د مرکزی زون یعنی کابل، بامیان، لوګر، کاپیسا، پروان او پنجشیر ولایتونو شپږ لوبډلې برخه ولري. ښاغلی مشوف زیاتوي چې د دغو لوبو په چارچوونه تېره ورځ ناوخته د فوټبال فدراسیون چارواکو او د لوبډلو د استازو په شتون کې ترسره سوه. دغه سیالي سبا په غازي سټېډیم کې پیلېږي چې د لوبې په لومړۍ ورځ به پروان لوبډله له بامیان لوبډلې سره په خپلو کې سیالۍ وکړي او هم به په همدې ورځ په دوهمه لوبه کې لوګر لوبډله له پنجشیر لوبډلې سره مخ شي. په بامیان ولایت کې د ژمي جام تر نامه لاندې د باسکټبال سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي موجب خلیزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د روانې مرغومې میاشتې په 14مه پیل شوې وې چې شپږو لوبډلو پکې ګډون کړی و. د ښاغلي قریزاده په خبره نن سهار وروستۍ لوبه ترسره سوه چې د ښځو په برخه کې ریحاني آزادې لوبډلې او د نارینه په برخه کې د امید تنکیو ځوانانو لوبډلې اتلولي خپلې کړې. او د آسیا د فوټبال سوپر کم نیمه پای لوبو ته بارسلونا، ریال مادرید، ریال سوسیداد او اتلتیک بلباو فوټبال لوبډلو لاره پیدا کړه. د راپورونو له مخې لومړنۍ نیمه پای لوبه د تیرې چهار شنبې په ماسخوتن د بارسلونا او ریال سوسیداد لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره سوه چې یو یو ګول مساوي سو. د دې جام پای لوبه به نن ماسخوتن 12 بجې ترسره شي.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوه ونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، له صفي الله ستانکزي به د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
افغان چارواکو په افغانستان کې میشت ډیپلوماټانو او د بشري حقونو فعالانو په کابل کې د دوو خزینه قاضیانو وژل غندلې دي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په ټویټر لیکلي دا پیښه غندي او د سمدستي پلټنې غږ کوي. هغه ویلي طالبان باید پوه شي دا ډول کړنې چې مسؤلیت ورګرځي نړۍ په غوسه کوي او باید ودرېږي. د کابل په تایمنی سیمه کې یو وسلوال کس د سترې محکمې په دوو خزینه قاضیانو باندې ډزې کړي، هغه یې وژلې دي. د هغوی ډرایور او یو بله ښځې ټپیان کړي دي. د جرمني د فوټبال فدراسیون ویلي ندیم امیری ته د سپکاوي قضیه په جدي توګه څېړي. د بامیان چارواکو ویلي دي یو ماشوم د سړي تختونکو له منګولو ژغورلی دی. د چارواکو په خبره دا ماشوم د تېرې اونۍ په پنجشنبې ورځ د بامیان له ښاره د سړي تختونکو لخوا تختول شوی و او نن د سړي تختونکو له منګولو د پولیسو په مټ وژغورل شو او کورنۍ ته وسپارل شو. د پیښې په تړاو یو ښځه او درې سړي نیول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې امنیتي تدابیر زیات شوي دا ورسره لاغه چې د ترامپ پلویان په زور کانګرس ته ننوتل او بلې خوا د ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم په نږدې کېدو دي.
د انصاف په لټه کې یو چاغې پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه همدې کې ربانه ورځ تیر شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو دې ازریف وایي، وګړه کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې به واوري چې د لغمان له ولایت د قرغیو له ولسوالۍ نه د تیولا په نامه یو ښوونکي د نورو په استازیتوب ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې څو کاله مخکې د جمهور رئیس د یو فرمان له مخې دوی ته ځمکې په نښه شوې وې، خو د ده په خبره څو کاله کېږي چې دغه کار پسې سرګردانه ګرځي خو اجرات پرې نه کېږي. دغه مسئله مو د لغمان ولایت د چارواکو تر غوږه رسولې ده، پام ورته راړو. اوس به ټلیفون کوونکی خپله ستونزه په خپله ووایي.
ستونزه داسې ده صاحبه چې د قرغیو د معارف 206 تنه معلمینو 206 اتیا تنه معلمینو ته د سیلاب قولو اردو په خوا کې چې د ګمبیري په دشته کې د نمرې توضیح شوې، د معارف مقاماتو زموږ نه غوښتنه وکړه چې هغه نمرې مونږ سنکاري کړو. مونږ څلوېښت روپۍ د هغې په سنکارۍ باندې ولګول، خو بله ورځې یو تعداد خلک چې د ازرې د ولسوالۍ دي په هغو خلک ډېر خلکو او کوچیان دي د هغو د خوا دغه زموږ نمرې اشغال شوې، په هغه یې اوس کورونه جوړ کړي دي. والي صاحب، پخواني والي صاحب ته آصف ننګ ته او جبار نعیمي ته مراجعه وکړه، حتی خلک وایي مونږ ته داسې پوره ثابت نه دی چې وایي جبار نعیمي چې د دې پروژې افتتاح هم کړی و هغه وایي پکې پیسې واخیستلې. دا پوښتنه ونه کړ سره دی چې ما ډېر ټلیفونونه وکړ، د ادارې امور نه مکتوب راغی، رسمي مکتوب قلغوی ولسوالۍ ته، معارف ته، لغمان ته خبر ورکړ، خو هېڅ اجراات پکې ونه شو. نو زموږ مشکلات اوس ډېر دي. اوس زه وایم چې که چېرې هغه نمرې نه کېږي د هغې نه لږ دې خوا ته د قیر سړک د چارباغ د سړک په خوا کې 650 جریب مځکه نور دی، هلته د دولت یو پوسته هم موجود و، خو سره د هغې ما هغه مځکه غصب شو. نو په هغه ساحه کې دې مونږ ته نمرې راکړي، زموږ مشکلات په نظر کې ونیسي.
خون کې سب تاسو دغه ستونزه له چارواکو سره شریکه کړي؟
آصف ننګ ته، جبار نعیمي ته، پخواني والي ته، او زه څو ورځې مخکې د پارلمان د شکایاتو دفتر ته لاړم، هغلته مې هم دغه عریضه وکړه. عریضه یې واخیسته، هغه وویل مونږ مکتوب لیکو د لغمان د ولایت نه، مونږ معلومات غواړو. او بیا د ریاست جمهوري دا پل یک پیسګۍ ته مخامخ دغلته یوه اداره وه، دغه ادارې ته ننوتم، بلته شوبیا رایزو ته مې عریضه ورکړه، هغه اسناد مې ورکړ.
د دې ځمکې څه فورمې، تعارفې یا اسناد درکړي چې دا ځمکې به تاسو ته درکړل شي؟
مونږ کوم تعارفې چې راته دغه راکړي وو، دولت راکړي وو، هغه تعارفې او هغه د ادارې امور مکتوب کاپي مې هم ورکړم هغو خلکو ته.
د ادارې څه اجرات وکړل؟
هغې ته اوسه پورې هېڅ درک نه دی معلوم.
ښه، دا موضوع خو تر ډېره د پوهنې وزارت پورې اړه لري. د پوهنې وزارت ته م کله مراجعه کړې او دغه ستونزه مو ورسره شریکه کړې؟
یو عارضه مې وزارت معارف کې ورکړي. وزارت معارف هم شعبې عرایضو کې یو ورور چې د صوفي ډوله سړی و، غالباً معلومېده چې ژبه وردګي غوندې و، هغه ته مې عریضه ورکړ. بیا ما ورته ویلې چې دا عریضه ما ته مه راکوه، مکتوب دغه ځای را باندې ګوته ولګوله، ویلې مونږ مکتوب لیږو، نو تر اوسه پورې نه د مکتوب درک معلوم دی نه اجراات شوي.
دا ستونزه خو یوازې ستا نه ده، ستا خبره د ډېرو ښوونکو ګډه ستونزه ده. تاسو یو ځای او په ګډه سره ولې دغه کار پسې نه ګرځئ؟
دا مونږ تقریبا زمونږ یو دغه هم وشو، ځکه مونږ یو وار په دې باندې احتساب وکړ. لس ورځې مونږ مکتبونه ټول بند کړل، د قرغیو په ولسوالۍ کې ټول مکتبونه بند شو. پروس کال په چا غږ وانه ورسېږي، بس اوس مونږ غریب خلک چې د دې نه ویریږو، د برطرفۍ نه بیا ویریږو، د بندیتوب نه ویریږو، د دولتي مامورینو باندې کارکنانو باندې بده ولګېږي. نو بیا به ونیسي یا معلم به وایي چې یا برطرف یا څه شو، که نه مونږ دا احتساب کړی عمومي احتساب ټول ولسوالۍ د قرغیو ابل کاهم مکتبونه بند کړل.
شخصي کور لري؟
اوس شخصي کور زه داسې یو کور لرم چې زموږ د پلار د نیکه نه پاتې دی، هغه تقریبا 4 متره زما حویلۍ ده، د 40 کالو پخوا حویلۍ. نو په دې کې خو ژوند بېخي ناممکنه ده، یو مېلمه ته سات نشم کولی، ځکه بېخي ځای نشته پکې.
تاسو ته د دې د ورکړې په هکله کوم احکام یا فرمان شته؟
خپل رئیس جمهور، پخواني رئیس جمهور دا منظور کړی و، مونږ خو نه عریضه کړې وه دولت ته، نه مو خواهش کړی و. دولت په خپل دا یو امتیاز معلمینو باندې په اوس زړه وسوځي ورکړ، نو اوس هغه غصب شوی دی.
خستا ستونزه به د مسؤولو مقاماتو تر غوږه ورسو.
سلامت لره الله جتا سواجر بکت انشاءالله عجر دارین بلنسیب شیگه دی خبر مقامات ورسوی. سلام علیکم. سلام علیکم.
دغه ستونزه مو د لغمان د والي له بیاند خاغلی اسدالله دولتزی سره شریک کړه. خاغلی دولتزی، د لغمان ولایت د قرغیو له ولسوالۍ نه یو ښوونکي اتیولا د نورو ښوونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې حکومت پریکړه کړې وه چې دوی ته به یوه نمره ځمکه ورکړي، خو کلونه کېږي چې په دې سکه اجراات ونه شول. په دې سکه مو ستاسو نظر غوښتو چې دا ستونزه به کله حل کېږي او څه تدابیر ورته شته؟
مننه په لغمان کې د ټولو خارګوټو پر وړاندې باندې ځینې ستونزې وې، ځینې ټولنیز مسایل وو د سیمې د خلکو چې باغ کې د خونکو خارګوټي هم د قرغیو د علیشنګ ولینګار دولت شاه دغه مسایلو کله چې د لغمان ته نوې رهبری راغله خغل رحمت الله یارمر لاخې د خپل لمرتوبونو کې هم دا ونیول چې څنګه کولای شي د خونکو د خارګوټو پر وړاندې باندې کمې ټولنیز ستونزې چې دي کوم خلکو غصب کې کړی یا د خونکو ته حقوق نه دي ورکړل شوي په دغه برخه کې د سګونو دغه ستونزې د متنفذینو قومي مشرانو او علماو د دوی پرمټ او د پوهنې ریاست د رهبرۍ سره په همغږۍ سره د چارې حل کې د ستونزې حل
دی بحثونو ناستو څه نتیجه ورکړه؟
تر ډېره په دې برخه کې بریالي شوي وو. د خرغیو مربوطات ته د خونکو کوم خارګوټه ده هلته د ولسوالۍ مسؤلین د هغه سیمې د خلکو سره ناستې د پوهنې ریاست مسؤلین موږ باور یو چې دغه ستونزه به در حل شي او پر وړاندې باندې د خونکو د استوګنیزو نمرو پر وړاندې کومه ستونزه ده هغه به حل شي او قانون به هلته عملي شي.
دولت ځای صاحب دغه خونکي انتقاد کوي چې په دې مسأله څو کاله تیر شول، مخکینیو والیانو هم ورسره ژمنې وکړې خو عملي نه کړې، او دولت ځای صاحب بله خبره ده چې که دغه په نخښه شوي ځمکې غصب شوي وي یا نورو خلکو ته ورکړل شوي وي داسې امکان شته چې که بل ځای کې ځمکه یو دغه خونکو ته ورکړل شي؟
په دې مسایلو باندې کار روان دی چې څنګه کولای شو چې دغه پلاوی ټاکل شوی چې د پلاوی تر څو بررسي وکړي چې څنګه کېدای شي چې دغه ستونزه عمل ته د خونکو کوم خارګوټه چې ټاکل شوی هلته حل کالته نو دوی به خپل وروستی ګزارش د ولایت رهبرۍ ته راوړي، رهبرۍ به ستونزې تصمیم نشي چې آیا په دې تصمیم کې د خارګوټي موقعیت انتقالېږي، همالته چې کومې ستونزې دي هماغه ټولنیز مسایل حلېږي. دا به دغه د پلاوه چې کوم ټاکل شوی دغه مسلو له خاطر چې د پوهنې ریاست دی د ولسوالۍ مسؤلین دي د خونکو د اتحادیې نه دی دوی به خپل رهبرسي دې ونې کې کوي، بیا به له مسؤلینو سره رهبرۍ سره به ګزارش شریکوي، له غیرو سره به تصمیم نیول کېږي.
دولت ځای صاحب ستاسې په خبره دا ځل موضوع جدي نیول شوی ده؟
دا ځل جدي نیول شوی. بله انشاءالله د ولایت نوې رهبري په دې هڅه کې ده او د خونکو ټولو ستونزو چې هغه د استوګن نمرو دي یا نور بېلابېلې ستونزې دي حل خطر دوی
کوټلې اقدامات
انشاء الله
ترسره شي. مننه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، و مو اوریدل چې د لغمان له ولایته د اتیولا په نامه یو خونکي د ګڼو نورو خونکو په استازیتوب ازادي رادیو ته ویلي وو چې څو کاله مخکې د حکومت د فرمان له مخې دوی ته باید یو نمره ځمکه ورکړل شي، خو کلونه کېږي چې په دې سکه اجرات نه دي شوي. او د لغمان د والی ویاند اسدالله دولتزی وویل چې دا ځل په دې موضوع جدي کار روان دی او په لږه موده کې به دا مسأله حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0978 809 00.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله اوسئ. ستاسو د خوشی په هیله د دې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به هم د معمول سره سم موږ دوه ډول پیغامونه لرو چې په یو کې تاسو په خپل سیمو کې بعضی کسان مندل دي چې هغه خپل کورنۍ تخلي دي، ور معلوم نه دي چې کورنۍ چیرې دي، نو تاسو د هغه په اړه معلومات را سره شریک کړئ. دا به وړاندې کوم، او په دوهمه برخه کې د هغو کسانو چې دوی د خپل کورنۍ وغړو یا نور دوستانو چې ورڅخه ورک دي د هغوی په اړه موږ ته پیغامونه را پریښي دي هغه به خبر کړو. خو د دې خبرونې په سر کې یو بل ښه پیغام هم لرو، هغه دا چې زموږ یو اوریدونکي پیغام را ته ایښی دی چې دوی خپل هغه ورک کس اوس موندلی دی چې د همدې خبرونې له لارې اعلان کړی و، او د دې خبرونې په مرسته هغه ورکه پیدا شوی دی، بیرته خپل کور ته راغلی. نو دغه دوست بیرته پیغام موږ ته استولی دی او د ازادۍ راډیو څخه مننه کړې ده. نو زه هم د دوی څخه مننه کوم اول چې دا پیغام موږ ته پریښود او د زیری راستره شریک. زه به هم د خبرونې په سر کې ستاسو دوستانو سره شریکم، دروابه یورم، وروسته به د خبرونې په برخه ته ورسو.
بله، السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته یو ځانګړی سلام کوم. زه ابراهیم رحمان حیدری یم، د هلمند ولایت د مرکز لښکرګانه مې تاسو دغه پیغام پریښی دی. زه د ازادي راډیو څخه ډیر خوشحاله یم. ما کوم د کاکا زوی چې و چې هغه ورک و نو هغه فعلاً ما ته زما پر شمېره زنګ ووهلی او فعلاً هغه زما سره ناست دی. نو زه د ازادي راډیو څخه ډیر زیات خوشحاله یم او د دوی د ادارې څخه یو ځانګړې مننه کوم چې دوی زموږ دپاره دومره خدمت کوي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه زه ډیر خوشحاله یم چې دوی موږ ته داسې یو ښایسته خپرونه جوړه کړې ده چې په هغه سره ما وکولای شوی چې خپل ګران د کاکا زوی سره یو ځای شم. ډېره زیاته مننه ستاسو د ښایسته خپرونې د لارې ما خپل د کاکا زوی پیدا کړي او فعلاً د هغه کورنۍ هم ډېره خوشحاله ده او زه په خپل هم ډېر خوشحاله یم. زه د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو او همکارانو او د ازادي راډیو د مشرتابه د ادارې څخه هم یو ځانګړې او زیاته مننه کوم. مننه
کور دې ودان ورور ستاسو نه هم مننه کوم او خوشاله سو چې ستاسو ورک دوست بیرته خپل کور ته راغی. دوستانو که تاسو هم په خپلو ورک عزیزانو پسې ګرځئ نو هم دې خبرونې ته زنګ وهلی سي. موږ هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه په امانت سره خپاره کړو. مخصوصا یو بل غوښتنه هم همدلته مطرح کوم، هغه دا چې کله چې تاسو خپل په ورک پسې ګرځئ او پیغام موږ ته پرېږدئ نو لطفا د خپل ټلیفون شمېرې هم حتماً وایسته که موږ ډېرې پیغامونه لرو چې پاره کې د ټلیفون شمیره نسته. یوازې تاسو د خپل ورک عزیز نشې نشانه وایست او د ټلیفون شمیره مو نسته. که چیرې کوم بل چاته هغه معلومی نو دوی نسي کولای تاسو سره اړیکه ونیسي. نور مو وخت نه نیسم، ورځو خبرونې ته.
السلام علیکم. زما سره یو نفر دی په نامه دی اغه محمد دی، د پلار نوم یې دوست محمد دی، د ورور نوم یې خان محمد دی. شهید د اصلي د پکتیکا ولایت مسل په د هلمند ولایت ولشکرګا شهر کې په درو په غاړه د ریپیشن کې کار کوي. زما نوم چې دی روح الله روحاني د هلمند ولایت مرجول سلو شتون کایم. دا لته درو دغه په ریپیشن کې کار کوي. دا د شپ چپلاس وخت کې په ټول ما ټکر کړی دی. دا چپلاس نه په اوس به ته جوړ شوی دی نو تاسو نه لري. نو دغه هغه مامه ټوک د په د نشنخته دی او زما आवाज اوري. دا د کوم کلیبان ما आवाज اوري. غریبانو دوستان یې تر پکتیکا ولایت کې واسه زه تللم. دوی ویل چې دا سی نو دوست یې ورو مې تللې دی نو دا نظر کړی نو بلته ما پیدا کړی دی کله ما आवाज دی اوري. ما تر لږ پن په دغه شمارو باندې زنګ راوړی چې زه په لاس ورکم. نو زما د ټلیفون شمیرې دی 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ولس
بل السلام علیکم زه د سرواصل محمد خان سرمانی ولنا دلی ولصلی نیمه اړه کده سرنی ولې د موج یو ګران الک پیدا کړی دی تقریبا د راته وګل سکال شپانه سکال پر شاو خوابې ګنګي دی نو دلته زه د وندوال سره دی دکان کې تقریبا د اصل شوندل شپې کې چې هغه په کور کې ساتي نو ایا د دې د غفتن معلومې چې ایا د مش کور د کله خوا د کله کله ګیر د کله منځ کې د کله خلاقیه هغه مسلمان ور ماته ول ول ته ازادي اړه کې پیغام نشر کړي چې د هر مسلمان هغه ماته زنګ ووري چیر اړ یو مشورې را ترا کې هغه مسکیت ضرورت یې د خپل بصیرا کې نو زه خپل ټلیفون نمبر ورته وایم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ څلور درې درې څلور د ازادي راډیو ته ویلو خواهش لري چې ما پیغام نشي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فراہ ولایت بلابلی بلابلی الس کا لن کا لمخ نفرو په نامه د ډاکټر په انګریزي ژبه هم پوهه دی او په دوا هم پوهه دی. وخت دلته په بلابله کې تیر کوي په غری کوي کې به څه لږ وخت تېروه دا ولایت ته به هم ساده پښتو باندې څه یا بچي په ما باندې چې ډېر مته ما باندې کې نو اوس آزاد شو دی پر مخ ما خپل له ورا په ولایت په شهر کې وجود وي د هر څه قریب شوې د بلابله اډي کې د فراه ولایت په شهر کې د بلابله اډي کې زیات وخت د مټروانانو سره په مجلس باندې د ډېر چا قریب دي خبرې د کرسټ د کونور افعالو کردار د لیولې دی چې ستاسو د ګربې خړې ده اوس دا پاسه ده چې ټول بخښنه خړې دی
نور عيب معلوم عيب ندري بس قرباي سوي في تونس استفاز يا ده قدري لفرصت في من ده بس باج أفعال كرباي ده اللي وزني يا ترى يا ده حكي شهر زاجي تجيب يا شيخ كلمة رشل كلمة رجيم زاد وقت على ساتي هر تا قریب چې دې لپاره په ولایت کې د بالا بل فایدی کې ان شاء الله خامخا چې معلومات څنګه ته پیدا کړي.
السلام علیکم. زه زلمی د کندهار څخه نه راکنی ولا دا ما یو ورور لکه په ایمن کې نور لکه ما واشر لسانه کې او نفر حل ولي ولو ول مثلا نفر دې درې کال کې د کوچان سره وی وسیزه د دغه د دغه په دې د نیم په نامه نه دې کدا غرام ورما تاریخ اړه کوي په دغه شمیره شپته شپته سی په یو نه بلش سی په اړه دېش شانس یو سلو دېش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد عمر د پرا ولایت نه د ګلستان ولسوالۍ او د چراوی کلی نه خبره کوم. از ما عرضادې محترم ورونو اڅړې چې زما غاورې از موږ په کلی کې یو ځوان دی لیوانې دی په ځان نه پوهیږي سرواګوي کوي. نو د نوم دوست محمد دی د پلار نوم یې د دیلا دی او د نیکه نوم یې میرخان دی. دې د بایغس ډیر نو مخشات چې د بایغس د خوای نو بل معلومات نه کیږي چې د اقربا یا نور خلک زما ځغ اوري نو د زما ځغ دي تر وځي ورسي ان شاء الله ثوابو بر اثر شریک شي. نو وروره خو هر څړی چې زما ځغ اوري او د لیونی چې دی د غدوان که یو قریب یا ورور یا پلار یا یو بل دوست لري په سیرا دي سي د پرا ولایت او د ګلستان ولسوالۍ ته او د چرا وکیل ته.
بلے السلام علیکم. سلام تاسو سره په ټول قدرمن اورینته زن الله جان کابل ولای د کلکان ولسوالۍ نه دولته یو رښوې عزیز ده یو سنگره بابا د کوڅو وړي په دیاړ معلومات پیدا کی په دیش نه دی مونږ ته زنګ وای سي پرواو یا سوال سنگل لس وسو درې بل اسمیره ز سي تر شپګا بیا نه 50 نه 50 وسو شپږ شپته.
بلے السلام علیکم. زمان د مخکار سزاتن تاسو ته زنګ وهلی دي. زما سره یو نفر دی د 50 کالو په شاوخوا کې دی. خپل نوم لالا ښیي. نور نه ظاهر معلوم دی نه د پلار او نه د بل ځای د راکور معلومې د هر مسلمان ورور قریب تیویش پنځه نه سړی دی د 50 کال په شاوخوا کې دی. دا زموږ ورور مسلمان قریب دی. ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووي 0000 3 2 1 سلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو وسم تاسو هغه پیغامونه ورو چې تاسو په خپل اورو کې پسې ګرځي.
زه عبدالفور من ولایت بلشخرزاو سیدل کی زمای اراده دی د عبدالله په نامه چې څوار لس کال عمر لري. تقریبا د زمې میاشي کې د مساکاله ورسوالۍ د خوجدان د سیمې د معاشري کاریز څخه نظاره کسوي دی او د پلار نوم یې الحاج مولوی احمد سعید صاحب دی. اکاګانې یو عجل عبدالشکور اخوند دی بل عبدالغفور نومیږي. نو د دغه پاکله د ازادۍ راډیو څخه موږ کومه غواړو چې د دغه پیدا کېدان کې موږ سره کومه کوي. سوال لس کال عمر لري او در له سفارې حفظ کړی دی. مساکله ولسوالۍ د خوجداد د سیمې د مشرب کاریز څخه نادره کسه ودی. هر مسلمان ورو ته چې د په حق له معلومات موږ ته د معلومات نه کړي. سره چې پروسه پر اته شپږ سوه نوي اته سوه اتلس بیا شمیره تکرارم چې پروسه پر اته شپږ سوه نوي اته سوه اتلس. السلام علیکم.
نه ورور دی
دا و کال کې چې ورسته یار مسلمان چې معلومات یې دا ځان را دي ځنګوي نو موږ ته مې کېږي نو میا کازوی دی ایمان ویلات مستقلاد او لسوالی دی د مسلمانۍ دی په دا لاندې کار وکړ ځنګوي نو ګرم یې باندې دا سپر و سپر و څلور درې درې سپر څنګه دوه تاسو څنګه د شمال ماتي په دا نمبر دی څنګه مې ډېر مې راغی
سلامونه تاسو له ازادي راډیو ورېدم خو کارکوم سوالمه ټلیفون برکه شه ګل محمد خوشاله ما د یلمن ولایت نه ما د خلاص زیدې چې په ولاته نامه د ډاکټر اونر زیدې د مشرونو نه دوست محمد تقریبا د 3 کال کې چې نظر کوي ک هر مؤمن مسلمان ورور د پاره باندې معلومات لري یا کوم څوک د پاره خبر وي چې دلته دی نو پردای شمیرو د مستر اړې کوم چې خپل سکرینه به تر لاسه کړي د ټلیفون شمیرې ته وامه چې پر و چې پر شپه و و و څلور دوا دوا واره یو سلام شمیره د صفر و څلور نه دوا واره یو نه څلور و نه د بي سي سره د بیا د توان څخه پروسه وشپاج و څو څلور اوی لا څو یو ول څه ډیر مننه خدای دې ما پیغام نه چل خدای تمام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زادل د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه خبره کوم بلته یو ورک موږ لرو چې د ورور نوم یې شرف الدین دی د بل ورور نوم یې علایالدین دی د بل ورور نوم یې ماهیالدین دی پلار نوم یې متولی دی اصل کې د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ هم د هلمند ولایت د واشی ولسوالۍ د ځک د کاریز رسیدل کېږي تقریبا دنګل اسکاله کې چې نادرا کړی هر مسلمان نور په اړه معلومات دې مهرباني د مخې ما ته پلان دې شمیرې زنګ وي صفر 215 سمور اویا اتا اویا دوی
علي ابراهيم سړي په بابا له څنګه خبرې کوم ایمول یو پک سوې سنگري قریب مورک تر درې څلور کال کې د کندهار په ولایت کې نادرا کړ سوې ده زرا تا کاینی میږي د کوچي فکر زوی ده په زمانی د وسله باندې د څو د وکارې کیسره خلاصې ویلې نو دینه درکه ده هر ورور ته کوم معلومات یې په دغه شماره د متزنګ وي 0 و 0 2 0 15 نه و 15 اته شماره یې ځل بیا وایي 0 و 0 2 0 15 نا بیا و بیا تنزه بیا ت و سلام پر سلام السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه مختص صادق اکمن د من ولا د بشیر الصالح و سیدن کیما زما ورور سی عبدالعلیم نمی تقریبا شپږ نیمه کې کې چې نه درکد نو هر ورور ته په دا اړه معلومات لري نو مشتری دی په دغه شمیره اړیکونه کې چې پر وسه و ات لور ته ودنی وی څنګه څو وشت ته دا مشنه را ده او یا دې له سترګا شارت راولي دې څه وخت ته پام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ یما یو تر دا د موبایل فونم دا څو کال کېږي چې نه راکړه نو که هر څه ته معلومات وي په دا مشنه را سره دې کولی شي سپر وسو سپر وسو شپښ پته یو سلو نه نه وی اته سلو مو سلو اخ والسلام
السلام علیکم و رحمت الله ز شکر الله د لوګر ولایت څخه تاسو سره په تماس کې ما د ما یو تر دا تقریبا د سلور کال کېږي چې نه درک سوي دا لیکور ته للی نو که هر څه ته معلومات وي دغه شمیرې د مو سره دې کوم سي سپر وسو شپږ شپته یو سلو نه نه وی او اتسو وسلو شو سلام علیکم ورحمت
الله السلام علیکم ورحمت الله وبرکات سټی غزی ولایت کلان سپاله تو تی زوایما دغه شوالای ورک ته کا چا په نامه وی کې پیتا کو تمر کو چی یبل کو په ور کو دا یو مې ژوند چې مکی سکور نه تر کاڅه وای دا کار چې پېټا کو دې مې راځي موږ ته زنګ وای شاولای نیمه کې چې ته زوی ته چې مګول مسایده دغش مارا لسی پر واسا یو آبیا اتا چل بیا شپوک شپیتا یو نیوی.
السلام علیکم عبدالحنان مومینیم لکن لحار شار سخه از ما یک دو صورتی ده نیکی بلا پا نم بانی ده تو کالو بی نو کده اخبال ده ایلان آوری ایده ده دوستان آوری از ما سوری جبان دغش میرا ایده کونی سیف سپر و سپر سپر بری شپاش پینزه.
مننه کوم ګران وروره په دې هیله چې ستاسو او د نورو دوستانو ټول ورک عزیزان په خیر سره بیرته پیدا سي او کور ته راسي تاسو له هغوی سره یوځای سي. نو د دې خبرونې وخت هم دومره وو. په پای کې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي. کور ودان او تاسو هم تر بلې خبرونې پر خدای سپارم. علامه ملسه.
د تا بهیر کبه پیادیم.